د ماسپښین دوی بچی شوې د سدي رادیو د سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربه السلام علیکم په تخنیک برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی تر خبرونو وروسته مو د لسکونو اسلامي هوادو لوي ائتلاف خبرو چې وای د افغانستان په ګډون په یو شمیر اسلامي هوادو کې پوځي عملیات تنظیم کړي خو په خبرونو کې د سر خبرونو کې هم یو خبر هم ده چې سعودي عربستان نه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلور دیرش هیوادونو یو نوی ائتلاف اعلان کړ او د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسلو خبرې پیل کړې دي مخکې تر دې چې راو یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو
د مهمو خبرنو سرټکی د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړې چې په بېسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو وژونکي معلوم کړي او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو یو شمېر کارکوونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي پوره خبرونه د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي د دغې ډلې یو غړي محمد اشرف بختیاري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو سه باندې دولسو کلونو کې په افغانستان کې 112 جنګي جنایتونه ثبت شوي چې څېړلو ته باید نړیواله محکمه اقدام وکړي نوموړی وایي چې اړتیا د افغان حکومت د دغې محکمې د فعالیت لپاره په افغانستان کې زمینه برابره کړي
تمام نهادهایی که به نحو از آنها در راستای مستند
کوم سازمانونه چې په افغانستان کې د جنگی جرایم او بشری وضعیت په اړه کار کوي دوی مستندونه جوړ کړي موږ په هیواد کې د نړیوالې جزایی محکمې استازیتوب مهم ګڼو ځکه چې د دوی حضور د دې سبب کیږي چې دغه اسناد او مدارک د دوی په اختیار کې ورکړل شي
افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې عضویت ترلاسه کړ چې له مخې دغه محکمه ژمنه ده چې د هیواد د محاکمو لخوا بشري قضیو ته د نرسیدګي په صورت کې مداخله وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړې چې د ننګرهار په بېسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو وژونکي معلوم او د قانون منګلو ته یې وسپاري په دې اړه یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د ننګرهار او پکتیا پولیسو او د وزارت د جرایمو د برخې مسؤلینو ته دنده ورکړه چې موضوع په جدیت سره تعقیب کړي په بېسودو ولسوالۍ کې درې تن ناپېژندو وسله والو کسانو وړمه شپه د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شو کې خزي او ماشومان شامل دي او د ننګرهار چارواکو ویل چې قاتلین د میلمنو په توګه دغه کور ته ورغلي وو د باو بریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشې شو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ ته د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه بشي که چیرې په باو بریکدال باندې جرم ثابت شي کېدای شي په عمري بند سزا محکوم شي 29 کلن بریکدال چې د روان کال په پیل کې رسما تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمري قید سره مخامخ دی په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کې لیوی پوځي اډې وتلی وو چې وروسته طالبانو ونیوو بریکدال په 2014 کال کې د 15 طالب مشرانو په بدل کې چې په ګوانتانامو کې بندیان وو آزاد شو او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو یو شمېر کارکوونکي له افغان حکومت څخه غواړي سو د دغو تذکرو د ویش په وړاندې پراته سیاسي خنډونه لري او د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي د دغې ادارې کارکوونکو نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له امله نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې پرې بندې کړي او د روانې قوس میاشتې په پای کې د دغې ادارې شاوخوا 800 کارکوونکي بې دندې شي د الکترونیکي تذکرو یو کارکوونکي ولی خان په دې غونډه کې ویل حکومت د دوی د روزلو په برخه کې ډیر لګښتونه کړي او اوس که دنده پرېږدي حکومت ته به ستونزمنه وي چې د اوسنیو کارکوونکو ځای ډک کړي
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکری روزلی دی په دوی باندې مصرف شوی ده کچیر دغه کارمندان هم دیسه به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته جواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی ضایع ده د دولت لپاره
حسمه وکړه چې په دې اړه د حکومت خبرګون راواخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. ټاکل شوی وه چې د الکترونیکي تذکرو ویش په روان لمریز کال کې پیل شي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله تر اوسه ځنډېدلې دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار رضوان مراد تاسو ته وړاندې کړي.
سعودي عربستان نن د څلور درشو هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري آژانس اسپا نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځایه به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحدي عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سوله ییز هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ شي. د سعودي د شیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناسا په یو خبری کانفرنس کې څرګند شو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سلمان چې څرګندونې د سعودي پر ټلویزیوني چینل خپرېدې همداراز ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکراین پر مسئلو خبرې پیل کړې. جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو او د اوکراین د سولې د پلان د عملي کولو پر موضوع خبرې وکړې. لاوروف سره تر کتنې مخکې جان کیری په مسکو کې خبریالانو ته ویل
And so I look forward this morning to our being able to
د وی زنن سهار سترګي پلارم چې وت ونی ګورښتنه پر مخته ګل روز فکر کوم نړۍ بل د ګټ پورته کړی چې ځواکمن قوتونه چې له بل سره اوګو تاریخ لري ګډ درسته درسیدو توان لري او نن زی کله منم چې یو ګډ درسته به ورسیګو. ټاکل شو د چې جان کری د ورسې په اوګدو کې د روسیې لول مشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د روان دسمبر میاشت په 13 نیټه په نیویارک کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پړه د خبرو اترو دریم پړاو پیل شي. له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندانی شوي دي. خو دا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوو کلونو په مقایسه د خبریالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کمه شوې ده. له خبریالانو څخه د دفاع کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په خپل رپورټ کې ویل چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 199 خبریالان زندانی شول. د دې رپورټ له مخې دا شمېر تیر کال 221 ته رسېده. چین تیر کال 9 مصر 3 ایران 19 اریتریا 19 او ترکیه 14 خبریالان بندي کړي دي. آذربایجان چې ولسمشر د خپل سیاسي مخالفانو د ځپلو له امله تر سختو نړیوالو انتقادونو لاندې دی د خبریالانو پر وړاندې د سخت چلن له نظره د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سر کې دی. په آذربایجان کې تیر میلادي کال 8 خبریالان بند شوي چې له دې جملې څخه د ازادي اروپا د ازادي راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوا هم شامل ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د خبرونې په دوام به واوري چې د سعودي عربستان دفاع وزیر وویل د اسلامي هیوادونو نوی پوځي ائتلاف به داعش او نورې ټولې تروریستي ډلې په نقشه کړي.
لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها.
وداني باب خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بل لور ته په ننګرهار کې قومي مشرانو یوه شورا جوړه کړه څو په ننګرهار کې ترورستان وځپي.
دا د دولت په ملاتړ باندې چې د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخصت شوی پیغامونه خبرو او تر دروي بچو د ازادي رادیو روانې خبرونه یو شمیر نور مطالب اوریدلای شي. د نړۍ څلور دیش هیوادونو د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف جوړ کړ. د دغو اسلامي هیوادو د عملیاتو مرکز به په ریاض کې وي. په دې اړه د سعودي عربستان دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلیمان نن په ریاض کې رسنیو ته وویل.
اعتقد اطلعتوا على بيان اعلان تحالف من مجموعه من الدول الاسلاميه
فكر قوم چاغه بيان بمول دلوي چې د یوش من اسلامي هوادو ترمنز د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغون شوی دي څو ترورزم وځپی دا د اسلامي نړۍ د غشتنې لمخې جوړ شوی دی څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ ناوړه اغیز تر ټولې نړیوالې ټولنې ډېر دی او د عملیاتو مرکز به په ریاض کې د تروریزم د ځپلو لپاره پرانستل شي څو له دې ځایه په ټول اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅو ملاتړ وشي او له دې ځایه دا هڅې تنظیم شي په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحد امارات، پاکستان، بحرین، بنګلادیش، بنین، ترکیه، توګو، تونس، جیبوتی، سینیګال، سودان، سیرالیون، سومالیا، گابون، غینیا، د القمر ټاپوګان، قطر، کوت دیوار، کویت، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، مالیزیا، مصر، المغرب، موریتانیا، نیجر، نایجیریا، یمن او اوګندا شامل دي همدارس فلسطین د دې ائتلاف غړی دی د سعودي عربستان دفاع وزیر په نننۍ خبري غونډه کې هغو هیوادو ته چې له تروریزم ځوریږي اشاره وکړه او ویې ویل
اليوم الذين عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في
نن چکم هیوادونه له تروریزم څخه کړیږي مثلا داعش په سوریه او عراق کې تروریزم په سینا کې تروریزم په یمن کې تروریزم په لیبیا کې تروریزم په مالی کې تروریزم په نایجیریا کې تروریزم په پاکستان کې تروریزم په افغانستان کې نو د دې لپاره جدي پیاوړي هڅې پکار دي او د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی شاهزاده محمد بن سلمان داعش ته اشاره وکړه او پر ریاض کې یو خبریال ترې پوښتنه وکړه چې د دې ائتلاف هدف یوازې د اسلامي دولت ډله ده د په ځواب کې وویل
لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل
ونتخذ دي واي هارة ترسي دالة مخي ترازي ده غي برزد بلاس بكار كيشو ده سودية عربستان دفاع وزير بياويل ده اتلاف په عراق سوريا ليبيا مصر و افغانستان كي پوزي عمليات هم جاغي كري خو پدیارا تروسه پوری ډیر زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی چې په افغانستان کې به څر ډول عملیات کوي او تروسه پوری ازادي راډیو هڅه کړې ده چې د افغانستان د حکومت موقف معلوم کړي چې افغانستان په دې برخه کې څه دریس لري آیا له افغانستان سره په دې اړه سلام مشوره شوې ده او کنه ده شوې د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې به مو له دې اړه په دې باب تفصیل درکو خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژي د شکست لپاره څه کول پکار دي تروسه د نړۍ جواب دی پښتنې ته داو چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي خو اساسي سنځه د دې افراطي ډلې د ایدیالوژي ماتول دي هغه مفکوره چې په زرګونو کسانې ورتلې وال کړل د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له سالم محمد صالح خبر
دانیل کوهلر په لویدیز کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنوسیو داعشیانو سره سروکار لري کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوي سختریزې بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي دی د جرمني تابع دی په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې له غړو او کورنیو سره کار کوي او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزې ډلې بدله سوې دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده کوهلر وایي ټولې سختریزې ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حملې کوي او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښیي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریزې ډلې په تېرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلي
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي دا ډله نویو غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یوه څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړې او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بېلابېلې انګیزې پیدا کړې دي په دغو کسانو کې ځینې یې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه یا هم په خپلو ټولنو کې یې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنه سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاسو ګریوان شوي دي. تاسې خپله فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای یا هم په عراق او سوریه کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولی شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنگ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغسې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځانګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو ګیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو ګیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوې چې د جنګ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، ښایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني په 2013 میلادي کال کې ویلي وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د دې اټلانتیک خبرونې یو خبریال ګریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه، د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د دغه هیواد په ګټه بولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د سیشن بې پورز یعنی نن وویل چې حکومت باید د دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب یو حیاتي مسله بولي او وایي چې حکومت باید د دې کار لپاره هڅې وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مشران جرګه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د پیاوړو سیمهیزو هیوادونو غړیتوب ته په کتو له ملي وحدت حکومت څخه غواړي څو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې وکړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم ستیار چې د سهشنبې ورځې د غونډې مشري کوله په دې اړه داسې وویل: د وی د شانګهای په مهم سیمهیز سازمان کې د افغانستان د عضویت د مسلې په اړه باید خوشتنه وسي او د دې لپاره باید هڅې وسي څو افغانستان ومنل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی په چین کې دی او د شانګهای د همکارۍ سازمان په 14مه سرمشریزه کې برخه لري. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل شغل عبدالله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د دې سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل سي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سر مشریزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړو غړو په توګه ومنل، چې په روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړو غړو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای د سازمان د جوړېدو طرحه په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1996 میلادي کال کې رامنځته سوه، خو رسمن په 2001 میلادي کال کې جوړ سو. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو اکبر وریا وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب نه یوازې مهم بلکې ورته حیاتي ارزښت لري.
د شانګهای د همکاری سازمان په اکل د افغانستان د اوسیت ترلاسه کول یو حیاتی مسئله ده. باید افغانستان د خپل منطقی همگرایی په اساس باید په دې اکل دیر تلاش وکړي.
د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونه همکاري راجلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې 38 وسلوال طالبان تر اوسه پورې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشي وویل چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دوام لري. په دې اړه اجمل آریان له کندز راپور لري.
په کندز ولایت کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي او په پایله کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې 22 تنه سلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپیان سوی دی.
دلی عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی. این نفر از کمانان بسیار قوی تا آباد آبین کنه رو داشت ملا سردار.
په دې عملیاتو کې 22 تنه وسلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپیان سوی دی. همدارنګه په وژل سوو کسانو کې د طالبانو 15 تنه مشهور قمندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندز ښار پورې اړوند د کانمو سیمه همدارنګه یو شمیر نورې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه ارادې هموې ټانګونه، دوه ارادې رنجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللي دي. جنګلباغ همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قمندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی. په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه سوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمای د دولت کې اقدام وکړي، عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي د جنګونه، او که چیرې د کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنی سی ټول جوینه ستری خواسه بیا غه حالت کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دي، نور ګرده طالبان دي او کدام داسې پریږ دي نو زمای د ګرده اکمالی جو پسلی تا ګوره سی شهر بم کندوز و بیرته لکه پخواغند سقوط
دي. د کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت د کندوز په اړه هیڅ جدي اراده نه لري، ځکه و میاشت کېږي د ګلتیپی سیمه 15 میاشت کېږي د هردرې ولسوالۍ ډېره برخه څه باندې 15 میاشتې کېږي، د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه، د قلایزال ولسوالۍ د قلایزال سیمه، د دشتچرچي ولسوالۍ ډېره برخه، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د فزو په ژبه. افغان غالی اوبدونکي میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دوی ستونزې څنګه حلېدای شي؟ د فزو غږ له آشنا رادیو نه د شنبې شپه اته بجې.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په همدې څپو ازادي راډیو په افغانستان کې خپری شي. په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا جوړه شوه. په دې شورا کې د قومونو استازو اعلان وکړ چې د خپل ولایت امنیتي ستونزې یوازې ولس حل کولی شي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا وایي نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملی، او په همدې خاطر د ولسي جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینې استازي د یووالي په ټغر سره راټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د نامنې پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړه شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو دا حرکت یو اړتیا وبلله او زیاته کړه په ننګرهار کې د نامنې راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولی شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی دا د شخصي غوښتنې د ګټې په خاطر یا د قدرت او د منصب په خاطر نه ده جوړه شوې.
دې معلوم دی که سل دي یا یو خو شل کسه نمایندګان دي. دا د نن په همدې خبره دا د شینوارو په خبره چې دا ډېره مهمه ده، از مرز دا دی چې دا د همدا نن دلته حاجي صاحب امان خیریم ناست دی، فریدون خان مومند هم ناست دی، د ولایتي شورا وکیلان هم ناست دی. دی نن د دغه د شینوارو په خبره باندې د والي صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والي صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي دا خلاصه شي.
چې اتفاق وکړی یووالی وکړی مونږ خوځم خراب شو، یا د خپلې بې اتفاقۍ د وجې نه یا ناخبره وو یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼمه چې مونږ او تاسو یو اتفاق شو او یووالی وکړو، او د دغه سیلابونو چې دا په مونږ باندې بې زیاره روان دي او راته فل کېږي، نه مال پرېږدي، نه محال پرېږدي او نه کور پرېږدي، او چورکیه د دغه مخنیوی وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې مونږ او تاسو دولت د ځان سره د دولت په څنګ کې مونږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وایي دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی، او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي، او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلک ورنه ناراضه وي او د خلکو په ذهن کې د هغه بده قواره مجسمه وي. موږ خو په اوله ورځ باندې چې سره ناست یو د دې شورا بنیاد هم ایښودلې، په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو، د حزبي تنظیمي، د خارجي نوکرۍ، د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي، موږ نه در سره نه یو. تاسې موږ سره موږ په بطن کې نه ځایږي. موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمد غورا شریعت پرانی کی، د افغانی دود دستور، د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی هغه بیا مرتد کیږي نه، هغه بیا د خپلې لارې نه ناوړي. او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نور هم اضافه کوي، داسې خلک موږ پیدا کړو. موږ یې د خپل سب نه مباسو او هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې په خپل ولس کې بم د دې رابطه قطع کوو.
په دې وروستیو څو میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو، او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدې، له امله یې په زرګونو کورنۍ راکډه شوې. د دې ستونزو د حل په موخه څه موده وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې د سیمې خلک خپل منځي اختلافات شاته پرېږدي، له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، او په خپله سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی د کونړ له اسد آباد پر استولې سمس کې لیکلي دي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جوړېدل د نړۍ د ثبات لپاره مثبت ګام دی. په دې هیله چې دا پریکړه تشریفاتي ګام په تشریفاتي ګام بدل نه شي او عملي نتیجې لپاره په ګډه کار وشي. عبدالله خوګیانی له کندهار بیا لیکي سعودي عربستان چې د څلور دیش هیوادو د تروریزم ست ائتلاف جوړ کړی دی، په دې کې پاکستان او قطر دواړه شامل دي او دواړه په خپل د تروریزم ملاتړ کوي. لطف الله له زابل لیکي ولسمشر اشرف غنی مخاطبوي او بیا وړاندې لیکي پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی رول نه لوبوي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ایم ایس کې لیکلي دي د هلمند د مرکزي لیسې زکور کې په لسم یولسم او دولسمو ټولګیو کې لابراتوارونه نشته او دا ستونزه باید هواره شي. عبدالحد افغان له هلمند لیکلي مرکزي حکومت باید هلمند ته توجه زیات کړي ځکه چې امنیتي وضع خراب ده. د په ورته وخت کې ازادي راډیو یادوي چې د هلمند راپورونه یې هیر کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د سپورت له نړۍ دا خبر لرو چې نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي له زیمبابوې سره لوبه کوي او دغه د 500 ورونو په لوبه کې افغانستان نه لوبغاړي سوځېدلې دي. 224 منډې جوړې کړې دي. دوی به جوړ دي شته کې شوې لن خبرونه لرسوان مراد.
د انتقالی عدالت د همغږی ډلوایي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د بو بریکډال په نوم هغه امریکایي پوځي بچې 15 کاله له طالبانو سره اسیر او وروسته خوشې شو له خدمت د فرار او د امریکا پوځ د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکوونکي له افغان حکومت څخه د ویش پر وړاندې پراته سیاسي خنډونه لرې کول غواړي او غواړي څو د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. سعودي عربستان نن د 34 هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړ چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسئلو خبرې پیل کړې. او له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندان شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ابراهیم صافی وړاندې کوي.
له ازادي راډیو نه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت نن د اصلاح شویو تخمونو تصدیو او د دغه وزارت د تحقیقاتو ریاست ته 290 ډول ډول ماشینونه ورکړل. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشینونه د نړیوال بانک په مرسته اخیستل شوی دي.
وسایل مختلف
دی. وی پادی کې ډول ډول ماشینونه د بیلګې په توګه ترکتور، کمباین، د قلبې د دوا د شیندلو، تریشل، د اصلاح شویو تخمونو او یو شمیر نور ماشینونه شامل دي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ماشینونه به د هرات، بلخ، کندوز، بامیان، بدخشان، تخار، کندهار، بغلان او هلمند ولایتونو د کرنې او مالدارۍ ریاستونو ته انتقال شي. په فرا ولایت کې د قطر لخوا د خرما شاوخوا 3500 نیالګي کېنول شوي دي. د فرا د کرنې او مالدارۍ وزارت د ریاست رئیس انجینیر عبدالمنان متین نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خرما دغه نیالګي د خرمالک په نوم یو دخته کې کېنول شوي چې څلور کاله وروسته به حاصلات ورکړي. د ښاغلي متین په خبره اټکل کېږي چې د خرما دغه ونې به د کال شاوخوا 60 خرما وکړي. د خرما د نیالګیو کېنول په افغانستان کې یو نوی هڅه ده او دا مهال د افغانستان د خرما او بازارونه د سعودي عربستان او ایران پر خرما او متکی دي. ښاغلی متین وایي چې د فرا ولایت هوا تر ډیره د خرما او حاصلاتو ته برابره ده. د غور د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالدارۍ د ریاست سرپرست جمعه خان باختری نن ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د کچالانو حاصلات شاوخوا 15000 ټنو ته رسیدلی دي. ښاغلی باختری وایي د غور د سوداګرو ستونزه دا ده چې د کچالو حاصلات یې بازار نه لري او په ټیټه بیه یعنی من په 15 افغانۍ پلورل کیږي. د دغه ولایت بزګران له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویښ پوله، یو یورو 3 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ سلویښ پوله، یو د سعودي ریال 12 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ سلویښ پوله او زر پاکستانی کلدارې بیا 6 افغانۍ بدلیږي.
پولند د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام لرو، خو اوس د روسیې د سریاسم سرګندونه د روسیې سریاسم وایي روسیه د افغان حکومت دا غواړي چې ملاتړ کوي چې د تروریسم او مخدر موادو د قاچاق په وړاندې یې کوي. دا خبرې د روسیې سریاسم دیمتر میدویدف د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په شانګهای کې دغه کانفرنس ترڅنګ له میدویدف سره وکتل. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې صدر اعظم ویلي د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. دا خبرې دیمتری میدویدف د شنګهای همکاري سازمان د غونډې پر مهال وکړې. د ویل روسیه د افغان حکومت او افغان خلکو ملاتړ کوي چې د سولې، ثبات او د تل پاتې اقتصادي ودې لپاره هڅې کوي ترڅو هیواد یې له تروریزم، مخدره موادو، له جنایتونو او نورو ستونزو څخه خلاصي ومومي. میدویدف زیاته کړه چې تروریزم د شمالي افریقا او منځني ختیځ په هیوادونو کې پر خپرېدونکې ګډوډۍ پایي. د ده په وینا دا امکان لري چې دغه ستونزې د تروریزم پر ضد د یوې جبهې په جوړولو دفع کړای سي او نظریاتي اختلافات تر شا پرېښودای سي. میدویدف وویل د شنګهای د همکاریو سازمان توجه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر یو ځایي جګړه متمرکزه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مقرراتو سره سم زموږ هیوادونه د هغو ستونزو د حل لپاره لارې چارې لټوي چې د 2016 څخه تر 2018 کال پورې به د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د همکاري پروګرام ورسره مخامخ وي. د شنګهای همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له میدویدف سره وکتل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او ټاکل سوی ده نن د دې سازمان غونډې ته مینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف په 1996 کال کې تاسیس سوی، په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. عبدالله عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړن وهله او اوس په پخو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې زما د غستون مسؤلین ادارو ته ورسوي. زه په پښتو باندې فلجم، نو ما هغه د شهیدانو او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغو ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وایي موږ خپل جان نه ثبتوو د معاش یا د کفار لپاره.
بله، څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتوو؟
دوی وایي موږ مایوبین وایي خپل جان نه ثبتوو. زه ګوزان ولې یم د پرستا خسای پسه مې فلج ده، نو هغه وایي موږ د چرستا پسه چې وایي فلج ولي وایي هغه اوس د هغو سرچینان بند شوی دی، هغه موږ نه ثبتوو چې مشکل څه کې دی.
پوخوا دوی دغه کسان ثبت کړی دی مخکې دینه چې ګزړن وهلی وی فلج وی
دونه سره ما خپل د دوه سوال ګسر کتنه کړه هغه ماته ویل چې سوارت مې راځه ورته کتم ثبت وی مخکې ثبت کړی دی هغه خپل د میاشتنه 5000 افغانۍ معاش ورسېږي، نو زه غواړم چې ماته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلی او دغه کسان تاسو ته څه وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سپورتنه د کړې چولې دا لړۍ باندې خوایی وای هغه دغه اوس دم دی سپتی هغه چې اوس په سپتی یعنی معنا مین ویلی یا په مرمیو باندې کار پرېښي هغه چې دی هغه دی سپتوي خاصو وایي پلجان نه سپتو او زما زه اوس تقریبا د اتلس کالو یا د نولس کالو به یم د دوه کلنۍ څخه زه پل شوی یم دوه کاله وم نو د هغه عمر څخه زه پل شوی یم په دواړو مټو کښې مې لکړی دي په دواړو د همسا او په زور باندې زه ځم اوس
تاسې ته دا خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه سپته وو ده چا ته تاسو مراجعه کړې وه
دا زه ورغلی یم خپله هغه د شهدا او معلدین ریاست ته په هلمند کښې نو هغه ته په لشکرګاه ښار کښې چې زه ورغلی یم هغو ته ورغلی یم نو هغو ما ته دا خبره کړې ده د هغه مشر یې ما یا پلار ریزا ورته وکړه چې د سفت لپاره هغو سپته بېرته ریزا را کړه وایي دا اوس موږ بېرته نه سپته وو خو د هغه ریزې نه وروسته بیا زه ورغلم هغه ریزا خو بار راسه ورکه سوله نو بیا د هغې نه وروسته ورغلم بیا یې هم زه نه کړم سفت
مننه انشاءالله ستاسو ستونزه مونږ د مسؤولو چارواکو سره شریکوو
بس مننه ژوند دې غواړو د خدای په امان
د انصاف په لټه کښې
د ښاغلي ایوبي ستونزه مو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو له رئیس محمد نادر وطنوال سره شریکه کړه ښاغلی وطنوال چې د همدې ستونزو د هواري لپاره کابل ته راغلی ازادۍ راډیو ته یې وویل
ګران وروره په دې هکړه باندې هر ځه ته وکړم چې دا پروسه هېڅکله بنده نه ده د شهیدانو معلولینو دروازه ټولو خلکو وړونو ته خلاصه ده کسان چې واقعا معلول دي جنګ کښې د لاسه ورکړي لاسونه یې ورکړي په دا تعمیلي جنګ کښې هغو ته د ارزبي کمیسیون جوړ شوی دی د ارزبي کمیسیون له خوا چهارشنبې پنجشنبې کار ورته کېږي هغو ته اسناد ارزبي کېږي دوی ته د دوی د معلولیت سند ورته ورکوي یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي مادرزات د مادرزات معلول له خوا ته اوس پیلن د وزارت د مقام له خوا څخه یو مقرره ورته نافظ شوې ده هغو ته نوي کارتونه جوړ شوي دي زه خپله کابل ته راغلی یم په دا نږدې ورځو کښې د دوی کارتونه هم ورته رسوم دوی دې نه ناامیده کېږي دوی ته موږ نور کارتونه ورکوو ورته مګر کار دې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کار تفاوت سره لري رنګ یې تغیر سره لري
دغه څوک چې ګزن ویلي فلج دي دوی په کومو ډله کښې را ځي وطنوال صاحب
دوی هم د معلول په سترګه ورته کتل کېږي زموږ معلولین دي د زړه سوي وړ دي مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دوی معاش نسبي معاش ورته ورکړی کېږي اصلي معلول ته چې پښې د لاسه څخه ورکړي لاسونه یې ورکړي هغو ته 15,000 دوی ته 2,500 په معاش ورته ورکوي ورته ور
بل یعنې په ورته ورکوو خو یې ورکوي
حتمي ده حتمي ده
نو زموږ دغه اورېدونکي وویل چې زه ما مراجعه وکړل که دغه تاسو ته مراجعه وکړي کېدای شي چې دوی مشکل حل شي مشکل یې ورته حل کړي
حتمي حتمي په دواړو سترګو یې ورته کوو زه خپله د دغه اسناد د ترلاسه کولو دپاره کابل ته راغلی یم په دا نږدې څو ورځو کښې ورځم ورته د دوی مشکل به په پوره ډول حل کېږي انشاءالله
څونه معلولین اوس په هلمند کښې موجود دي چې تاسې هغوی ته حقوق ورکوئ او تاسې سره ثبت دي هلته په هلمند کښې
2,950 تنه معلولین اوس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوو ورسره
مننه وطنوال صاحب کور مو ودان ژوندي اوسئ
د انصاف په لټه کښې
یو وایي چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته را ځم
د انصاف په لټه کښې
دوستانو دا وه د انصاف په لټه کښې د دې اونۍ خپرونه تر بلې موزه اجمل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم خو تر خدای پامنۍ د مخه زموږ د اړیکو شمېره یو ځل بیا 0992 93 93 چارې مو بری منې او ستونزې ترې نه لري
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د
ازادي و اوریدون کو د خبرونی مینوالو السلام علیکم د روختیا او سوکالی په هیله مو د دې د یو نیرغلی پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د زل د خبرونی په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري ډېر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت نیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشلو سالی کې خپلم پاملرنه وکړي ځوانان ټول به سواده دي د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې دي دا ټول به سواده غټیږي زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیشلو سالی ته پاملرنه وکړي دوه په امنیت کې ولسوالۍ د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی فعال مکتب خو ستاسو دا دی چې فعال سوی نه دی د ځوانانو ټول دغه څه به سواده غټوله دلته په نیشلو سالی کې چې څا مکتب ویلي یعنی شپږ سمه مکتب ویلي دی دا خپل نوم منې کزده او هغه دغه څه سوی دی ما ته خپل چې ځوان ما پښتنه وکړله مالته مکتب ویلي دی ویلي څنګه جزده بارای ویله ول ما مکتب ویلي خو چې کله به ما مکتب ته به زوارله ما ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلی نور به راته وتلې په خپلو چاو به ناستو نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغه څه بس خپلې بعضی به مو کوله نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیشلو سالۍ ته یې راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغه څه غټ شي باره چې نو په هر کلن نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد د دغو د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي د ازادۍ راډیو ټول کار کوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د السر په ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متلجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه دوه دوه سوه افغانۍ وګرځولې زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې باساسي دا ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روان دي چې د هر معلم څخه دوه دوه سوه د قوس میاشت کښې معاش وګرځو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سردار ولی شنوار هم د هسکمین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکمین په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده حکومت راته په دې ماړه څه نه دي ویلي هیله کوو د ازادۍ رادونه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم محمد عارف وفای یم له کامې څخه مې اړیکه نیولي دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال اووه زره اته زره افغانۍ معاش دی دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کښې وو زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي زلزلې غورځولي دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي وسلام به احترام په مخه مخه شي
السلام علیکم زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم
لومړی آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمی ښار د لسمی نه یې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنی محرموم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. د خواشینۍ سره، په تیرو دیارلس کلونو نه تر اوسه په نورستان کې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي. د مکتبونو، ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت نجونې خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدلې د مړ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي بې سواده پاتې دي. سل په سلو کې
بله دوستانو، ستاسو گیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راواخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډېره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هېواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به یې واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هېواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دروازه یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتبو جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د مهمې د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور چې دا د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعضې کسان مونږ ورته بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې ده امنیتي ستونزې دي چې مکتب اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نشو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچي. لرې فاصلو کې نشو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې په خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز ده، کټواز نه خبرې کوم، جاني خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سي کړی، احتیاط وطن جوړیې، یا تا سره د وطن غمی، یا تا سره د ملت غمی، یا تا سره د دې د وطن د بچیانو غمی، او رښتیا ته ځان رئیس جمهور بولې، د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولې، نو وروره وطن جوړ کا. دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړه، د مخ قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه، مزدوري دي نه، لوږی دي مرسو، خو یو 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 امنیت راوله بس د مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای وروره، یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولا هیڅ خبره نه ده. په دغه امنیتي کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي، او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دی نه، یې د دغو دوو کارو دي، یو کار وکړه بس، نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته، دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې مالی پولیس زیات کړه، چې مالی پولیس نه یې چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي نه، دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د مالی پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې، امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه د ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه مالی پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه د ما پیغام ده، وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې به خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه. ما تاسو ته
السلام علیکم، خادم مرزن فراه ولایت، سلامونه مې کوي ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مې. دا زما نظر د ساتي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ساتي پروژې لاسلیک کړو، سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرېږي د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یوه خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه. ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته ویني را کړي، زه هم دا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وه، د پیپ را کش شوی چې د کمی هېواد وو، پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکښول، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړل او یوړل. دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشویل، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچي، منګیان او لوښ پخیر سټانې او چاپېریال اساس څخه دی، خاص چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو دا د خبر کړ، هیله من یم چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شېبو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې درته اعلانوو، د سروې لیکي او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسولینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای اومدن کل تنظیمای زور است کبیر به زور اومدن و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.